د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونه ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقونه او ازادي میل مخه پایل د دې سات خبرونه کوو. د بریتانیا حکومت د غوراپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته خپره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازیني امکانات پاتې و چې د هغو په له منځه وړلو سره یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ترسره کړه. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پریکړه یوه بله غمیزه ده. د بریتانیا حکومت په سختو ټکو له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې ښځو ته اجازه ورکړي چې طبي زده کړو ته لاسرسی ولري او زیاتوي دا ډول سخت چلند به میرمنو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو برابرول سخت زیانمن کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دغه بندیز به جدي اوږدمهاله اغېزې ولري او د ډیرو افغانانو روغتیا او ژوند به په داسې یوه هیواد کې له ګواښ سره مخامخ کړي چې له مخکې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. همدارنګه ویل شوي دغه بندیز به د راتلونکو نسلونو لپاره جدي پایلې ولري. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړي دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنه کړل شي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلافاتو سره سره بیا هم دوه اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولی دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیر هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې که ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دعوه په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیم اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرامه و 4.1 کیلوګرامه ته لوړه شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په بحرین کې د یو کانفرانس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې. وویل چې دغه زیاتوالی به ویا ته چنده یا هم لاغي زیات و چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قاروي شتونکو بلاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 60% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې ځواکونو لخوا د دې هیواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي وان فیدرو پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 40 وښو چې 3 ماشومان دي او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوست کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه برید غندلی او ویلي دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیه لیواله نه ده چې پر اوکراین د بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر نن شنبه 2 ساعته مخته تر دې چې په پارلمان کې د نوموړي د استعزا په اړه رایه واخیستل شي، په هیواد کې د پوځي حالت د لنډمهاله اعلان له امله د خلکو په منځ کې د اندېښنو د خپرېدو په خاطر بخښنه وغوښته. یون سوک یول نن سهار په یوه لنډه تلویزیوني وینا کې وویل چې دی به د دغه اعلان له قانوني یا سیاسي مسؤلیت څخه اوږې سپک نه کړي او ژمنه یې وکړه چې د بل ځل پوځي حالت د اعلانولو هڅه به ونه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې دی به دا خپل ګوند ته پرېږدي چې د ولسمشر په توګه د ده د دندې اړوند چارې په ګډون د هیواد سیاسي کړکېچ کومې لارې ته سیخوي. نوموړي زیاته کړه چې له ناهیلۍ پوځي حالت اعلان کړی و، خو دا چې د عملي کېدو په ترڅ کې خلک اندېښمن او نارامه شوي ډېر خواشینی شوی او له هغوی د دغه ټکان په خاطر بخښنه غواړي. د جنوبی کوریا ولسمشر په 2022 میلادي کال کې واک ته رسیدو رئیس د پارلمان له لارې چې اپوزیسیون پرې واکمن دی د خپلو تګلارو د پرمخ وړلو لپاره له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي چې پر ځان او میرمنې د رسوایۍ تورونه لګول شوي او محبوبیت یې په خلکو کې ډیر کم شوی. د سې شنبې په شپه په هیواد کې د پوځي حالت د اعلان په مهال پارلمان د مجرمانو په تنځای وباله چې په خبره د دولت چارې ګډوډوي او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د په خبره بې شرمه پیروان او د دولت ضد ځواکونه به له منځه یوسي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کاس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر په لاندې کېږي، دا څومره زیان راولې سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدی صاحب، روزو دیده چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې. خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې وایو په ډیرې سیمو کې دود ګل زیاتره دی او فرهنګ ریواج شوی دی چې د نور چاپاړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاری شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډیره وغټه موضوع ده. تر ډیره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړونه کوي. دا به تر ډیره دوام کوي، تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آگاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي.
بله،
غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې وغږیږي.
بله، د هلارو ته ورسره راځو. اوس په تاسو خپل تجربه راته وایې، خو او شاد دوستان وینې ګوري دا علت څه کې د لیسیت یو نفر خپل ژوند پریږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پریږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونه، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځای چې تاسو د موضوع ته متوجه شوي یاستئ علت څه کې د لیسی؟
ولای علتونه مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لو علت دا ده چې خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دې نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنوي نه پایل کیږي او بیا وروسته په لوري کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سي دي. حکومتولنه کې چې 50 کال شپږ کال جنگ تیر شوی وي، نو تمن یو ورځنی موضوعات په داوی یو د پیتاوی موضوع په داوی دغه یو مجلس موضوع په داوی دی، په یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې موضوع داوی سي. مثلا چا باندې خبرې وسی، چا په ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری د خلک هیڅ کله بیکار وو سي، نو تمن به یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسی، هر ورځ یو نوی شی زده نسی، هر ورځ ماشومان ته یو نوی شی ورزده نکړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبت بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې به داسې انتقاد کوو چې اصلا موږ له غسر لیدلی نه وي یا هغه پیژنم. نو زه اکثره وخت کې داسې خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو له لارې اصلا کې هغه کس دی لیدلی نه وي یا سره ملګری نه وي، شناخته نه وي، یو بل څوک وي، خو دغه پاړه باندې د دې په غیاب کې خبرې کیږي چې دا حق به یو څوک چاته ونه کیږي او چا باندې خبرې وسی. نو دغه څه ډېر مسایل شته چې ټولنه منفی لوري ته بیايي او یو څوک د چا شخصي عالم ته داخليږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب وسی د نور ځی پاک له باندې خبرې کیږي. څه فکر کوي که چیرې د ناسو کسانو لخوا د څه چاته ارزښت ورنکړل شي چې هغه راځي نن ورځ په یو پسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دا ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولای شي؟
اغلی پرشتې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو، بوختیاوي مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی شي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړو، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره شرم کار وبالو، هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو، خپل کورنۍ ته متوجه واوسو. تر ټولو غوره لارې هم دغه ده چې اول هغه خپل کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو، نو تر دې ځایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه هم برابرېږي. دا چې لزانه دغه اصلاح شروع کوم، هغه یو کیسه ده چې کوم سره د شپې د تعجود لمونځ هغه پاتېدلی وو، دا نور کسان ویدو ملګری ویدو د الله پاک ویلی سي زه ګورستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار سره د لمونځ کوم کې ته ویلی سي کاکا ته خپل عبادت کوو، نو زموږ شیطانی ولي ورته کوي. هدف دلته دا ده چې د خپل کارو د باندې موږ لمړیتوب ورکړو، د بل چا په کارو کې کار ولرو، نو کله چې خپل لمړیتوبونه وپیژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې واریږي.
ستو کسانو مسؤلیت هم کله ګټه واځي کې ډیر بخي، هغه چاته چې خبرې کیږي
او یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي، اول خو خدای دې ارزښت ورنکړل شي، صحیح ده چې پرته له خبرګانه بل ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه همدغه وایي چې موږ څه ولې خبرې کیږي. تر ټولو غوره خلاره دا ده چې چیرته خبرې هم کیږي او مخنیوی نه کیږي، نو هغه چا پسې خبرې کیږي هغه باید دې ته ارزښت ورنکړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنکړل شي. په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده، که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپل، نو د دې کوم شی نه کمیږي، په دې باندې کوم منفي تاثیرات به یو لن محل لپاره وی پی. خو هغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې د سی توهینامیز خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ځای په خلکو کار ده، د مثبت خلکو کار نه ده، یا د سی پرمختللو خلکو کار نه ده. مثلا په ټولنه کې چا په خبرې کوي او یا پرته له دې نه چې چا کې څه وی په دې باندې انتقاد کوي. د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده، که چېرته په چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا د سیو ریواج وی دونه وی یا د سیو شی وی چې خلکو ته ګناه ښکار کیږي، هغه په دې ډول باندې نه کیږي چې هغه په فردي ډول باندې په چا باندې شخصي نه وکوي. یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده، خو دا ده چې په یوه موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او د شخصي ژوند ته داخل شي، شخصي عالم ته داخل شي. نخه دا چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموما کې بحثونه وسی، کاغه د رادیوګانو لاره وی کې ټولنیزو رسنیو لاره وی، مثلا مکتب کې وی، مدرسه کې وی، نورو جو کې وی، نو تر ټولو ور لاره به دا ده چې مثلا کومه نیوکه کو انتقام کو په عمومي ډول باندې ورګي کو، چې د ټولنې خلکو لپاره موږ ته ور دي کوم مداخله می صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، موږ قانوني مداخله کوي څوک موږ په یو چا پر شخصي ژوند باندې لګیږي او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو، یا مثلا توهینوي دا به انسان چې مستقیمه یو چاته وسوا یا غم په دې باندې خنخ کاری کی مناسب نه ده.
یا خدا سه چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې چې مداخله کوي. بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالی په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټولو مسایلو کې مداخله کوي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده، په دې اکل راتوي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا.
د افغانستان موضوعاتو ته وکړل چې په افغانستان کې خو خلک ډېر زیات ستونزې دي. هغه خلک مثلا صدقه وظیفه لري، امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي، په خپله زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېر زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، خپله د شریعت خلاف هم ده، چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او په خپل نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي، په خپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ریزانونه پوه کړو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره ورسي چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو ټول خلک به هم دا زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته وربخي. په خپل خوښه کول غواړي، ځینې پوهان وایي درې خبرې باید هېرې کړو، یا ورڅخه بېخي تېر شو، خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل. دغه شیان دي چې دغه ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې چې وي دي ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنښودل شي، په خپلو خواریو په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې دي، تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
که تاسو په یو څو وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سری خولۍ چې جاب سره کولې دغه ټولېدلې، چې دا نه دي ښې په یوه باندې خال. داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې چې مثلا په ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمن دي، مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورکوي. حد اقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري چې نورو هېوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني. خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین، په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څوک پرچا سره نه مني او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وخت وړاندې رسنیو ما واورېدل په یوه هفته کې تقریبا لاویا زره زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد باندې ووځي. نو حتماً دغه ډول مسایل به رامنځته شوي په ټولنه کې باندې، ځینې خلک تنګیږي، ځینې خلک ته نور ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل، شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. هر څه لپاره یو چوکاټ، هر څه لپاره یو قانون وي، موږ په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، یا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تېښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم، د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر چا ځای، د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هېواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي، مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کېږئ؟
خپل هېواد کې مې زیات پاتې سلو، نور نړۍ مې ولیدله، نور هېوادونه مې ولیدله، کسره پرتله کوي خو هغه خو پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ کې څوک په چا باندې کار نه لري. تا څه رقم کالي اغوستي دي، یا څه رقم ویښتان سټایل جوړ کړی دی، یا د ږیره شته یا نشته، دا موضوع دلته نه ده مطرح په نورو هېوادونو کې. خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کېږي، ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي، نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي څه وسو یا څه پیښ شو، نو بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپله زړه تګلار باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او د خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه واټنونه باید نور ایجاد نه شي، او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په آرام چېرته واوسي، او په آرام ډول باندې فکر وکړي، په آرام ډول باندې زده کړې وکړي، په آرام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره آرام ژوند ولري، او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې ووځي.
بله، په آخر کې راځو، د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هېواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سره راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده، د هیچا حق باید تر پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلي او بانډو کې، هغلته دروازه وټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک نه ننوځي، نو شخصي ژوند هم دغسې تسې، او د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله نسی، شخصي حریم ته داخل نسی، او یو چا سپکاوی باید ونه سی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونه خورو، او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې راګډوهنه نه، دې لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درندوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دی وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبري وشولې، او لمون سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي، تربیخي چاري پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی، البته
د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیواله ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څوک غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلې، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دا بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1909 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولیده هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله شوډلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
بازم ما کټګوري کوم، ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر هغه لږه متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پیل شوي وي، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خوبل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه آزموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسې دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا هم و چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغه وخت کې په رادیوګانو دی کې استفاده کړي د هغه د تیزاب مستل د لرګای هم په هغه هم په لمدول بیا هم په هغه تورو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چار ورځې کور ته یېسم او بیرته یېم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم نو دا سوند ما زد هغه د په استلاک کفتان هم د مسولیت هم د ما او چار ورځې مې د توره تخته په سر نیولې و کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړم او د هغې سره به په پشمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی و چې دغه به هم وړو راوړم نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو